کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو دا یو ساعته پښتو خبرونه زه فریبا ظاهر له خپلو همکارانو سره درته وړاندې کوم. د دې خبرونې د سر موضوع مو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څرګندونې دي چې د ولسمشیزو انتخاباتو د دولسو نوماندانو د تحریم له ګواښ وروسته د میزان یا تلې په شپږمه د انتخاباتو د ترسره کېدو ډاډ ورکړی دی. نور راپورونه هم لرو. خو مخکې تر دې چې نور راپورونو برخې ته ورسو، د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلزه وړاندې کوي.
پاموکری د مهمو خبرونو سرټکو ته. په کابل کې د پرونی حمله په ځای کې خلک نن د تخریب شوو ودانیو په پاکولو لګیا دي. د کورنیو چارو وزارت وایي د مړو شمیر شلو ته لوړ سوی او 50 تنه زخمیان دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر د جمهوري ریاست لپاره له ټولو کاندیدانو بیا غوښتنه کړې چې د ټاکنو د قانون او د هغو اصولو سره سم چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټاکلي کمپاین وکړي. او د روسیې د حکومت د اپوزیسیون پیژندل سوی مشر الکسی ناوالنی نن په بیړني ډول روغتون ته ولېږدول سو. پوره خبرونه واورئ. په کابل کې د پرونی حمله په ځای کې نن خلک د تخریب شوو ودانیو په پاکولو لګیا دي. د پیښې په شاوخوا سیمه کې استوګنو خلکو نن ازادي راډیو ته ویلي چې د کورونو او دکانونو هندارې او دروازې ماتې شوې دي. دوی ویلي چې ډېر خلک د هندارو د ماتېدو له امله زخمیان شوي دي. د دې سیمې یو اوسیدونکی قسیم وایي:
د اتاق شیشته بودیم، یک چند رقم چې قطع بچا قسم میکردیم که
دا وای موږ دلته په خونه کې ناستو، موږ خبرې کولې چې یو وار درز سو چاودنه وسوه، زموږ د کورونو کړکۍ او وینداري را ماته سوې، پر ما هم شیشې رالوېدلې او زخمي کړی یم. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نن سهار په یوه ټویټ کې ولیکل چې په پرونۍ حمله کې د وژل سوو کسانو شمېر شلو ته لوړ سوی او 50 تنه زخمیان دي. د حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو خاص استازي او یو شمېر بهرنیو ډیپلوماټانو پرونی حمله غندلې ده او د تروریزم عملیه بللې ده. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر د افغانستان د جمهوری ریاست لپاره له ټولو کاندیدانو او د هغوی له پلویانو غوښتنه کړې چې د ټاکنو د قانون او د هغو اصولو سره سم چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټاکلي کمپاین وکړي. د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین پرون رسمن پیل سو او د سپتمبر په 15مه به پای ته ورسیږي. د افغانستان د جمهوری ریاست ټاکنې د سپتمبر په 28مه یا د میزان په 16مه دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر نن د افغانستان د جمهور رئیس مخکنی فرمان ته په اشاره کې ویلي چې ټول دولتي کارکوونکي باید په انتخاباتي چارو کې له لاسوهنې ډډه وکړي. په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت د دواړو مشرانو په ګډون 13 تنه جمهوري ریاست ته کاندیدان دي. په افغانستان کې د جمهوري ریاست د کاندیدانو شورا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته خبرداري ورکړې و چې که د انتخاباتو په بهیر کې شفافیت په پام کې ونه نیول سي او اصلاحات رانسي، دوی به انتخابات تحریم کړي. د شورا د خبرداري ترڅنګ ویلي و چې دا کار باید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پیوونه کې وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د هغوی د اندیښنو په جواب کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د نن ورځې تر پایه دغه خبرداري په اړه پریکړه وکړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو چارواکي عصمت الله مل نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل:
ما انتخابات دایر خاط کردیم تا وقتش اعلان شده.
دی وای موږ به انتخابات سل په سلو کې کوو. د انتخاباتو وخت اعلان سوی دی. انتخاباتو ته موږ بشپړه تیاری نیولې ده او موږ پر ټولو کاندیدانو ژغ کوو چې د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره چې د میزان په شپږمه دی په انتخاباتي کمپاینونو کې ګډون وکړي. د افغانستان د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو شورا غوښتنه کړې وه چې په انتخاباتي بهیر کې باید شفافیت رامنځته سي او دولتي چارواکي باید په دغه بهیر کې له لاسوهنې منع سي. د پروان د سیاګرد ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو نن اعتراض وکړ چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په هوایي حمله کې ملکي وګړي وژل سوي دي. هغوی دا کوله چې 15 ملکي وګړي چې دوه کوچنیان هم پکې دي د دغې ولسوالۍ په درې قمچاق کې په بمبارد کې وژل سوي. خو د پروان د والي ویاندي وحیدې شهکار نن د ازادي راډیو ته وویل چې د سیاګرد ولسوالۍ په دره قمچاق کې د 01 قطعي عملیات سوي دي، خو عملیاتو کې 12 وسلوال طالبان وژل سوي دي. وحیدې شهکار وویل چې په دې عملیاتو کې یو پولیس هم وژل سوی او 2 زخمیان دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د روسیې د حکومت د اپوزیسیون پیژندل سوی مشر الکسی نوالني نن د جولای په 9 په بیړني ډول روغتون ته ولېږدول سو. نوالي د مسکو له یوه توقف ځای روغتون ته لېږدول سوی. د هغه د ناروغۍ په اړه رسما څه نه دي ویل سوي، خو د مسکو د هغه روغتون چې نوالني وروستل سوی یوه ډاکټر الدار کازاخمیدوف د روسیې خبري اژانس انټرفاکس ته ویلي چې د نوالني ناروغي عمومي الرژي یا حساسیت بلل شوی دی، او دا چې له څه شي سره یې حساسیت کړی لا نه ده معلومه. د روغتون یو شمېر کارکوونکو چې نومونه یې نه دي څرګند سوي، فرانس پرس ته ویلي چې الکسی نوالني روغتیايي حالت کې دی او د بدن د حرارت درجه یې 6.6 درجه ده. خو د الکسی نوالني معالج ډاکټرې اناستاسیا وسیلیوا اندیښنه څرګنده کړې چې ښایي الکسی نوالني په ناڅرګندو موادو کیمیاوي موادو مسموم شوی وي. هغې پرون پر فیسبوک لیکلي وو چې چارواکو اجازه نه ده ورکړې چې الکسی نوالني وګوري یا یې معاینه کړي، او دی یوازې د دروازې له درزه هغه لیدلی دی. او د برېټانیې حکومت دا نظر رد کړ چې د خپلې یوې بیړۍ په بدل کې د ایران بیړۍ چې دوی په جبل طارق ابنا کې نیولې خوشي کړي. د برېټانیې د خارجه چارو وزیر دومینیک راب نن بی بی سی ته وویل چې دا د تبادلې مسله نه ده، بلکې د نړیوال قانون او نړیوالو قانوني سیستمونو د تطبیق خبره ده چې د برېټانیې حکومت ټینګار ورباندې کوي. د برېټانیا او ایران حکومتونو په روسیو کې د یو بل د تیلو د ټانکرونو سترې بیړۍ ونیوې چې پر اټومي موافقې فشار زیات کړی دی. د برېټانیې د خارجه چارو وزیر ویلي چې که ایران غواړي د نړیوالې ټولنې د مسؤول او مسؤلیت منونکي غړي په توګه ومنل شي، باید د نړیوالو قوانینو درناوی وکړي.
خبرونه ملازات ای رادیو اوریدل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشری انتخاباتو د 12 نوماندانو د تحریم له ګواښ وروسته ویلي چې د میزان په شپږمه به انتخابات خامخا کیږي. د دې کمیسیون مرسیال عصمت الله مل:
ما د این مورد امروز فکر میکنیم، تصمیم خواهد گرفتیم، به هر صورت ما انتخابات دایر خواهد کردیم.
په کابل کې د زرغون بهیر پر دفتر په پرونی ډلیز برید کې د مرجوب لشمیر ډیر سوی دی. د کورنۍ چارو وزارت چارواکي د وژل سوي شمیر شل تنه یادوي. د انتخاباتو د امنیت په اړه د یو کار په نظر هم اوریدلی سي. د هلمند ولایت خبرواري سره لدی چې سږکال د نورو کلونو پرتله غنم ډیر کرل سوي دي، خو د حاصلاتو پر مهال د غنمو بیه لوړه سوي. دلیل یې څه دی؟ د هلمند ولایتي شورا مشر عطاالله افغان وایي:
د هلمند غنم د ولایاتو په نامه باندې چې د دې زګي څخه په اصطلاح ځي کندهار او بل ولایت متاسفانه چې هغه همسایه وادو ته ځي، همسایه وادونه هلته وړکوي بیرته بیا پر موږ هلمندیانو یا نور افغانانو باندې خرڅوي.
نو راپورونه هم لرو. په دوهمه نیمه کې مو د سپورت له ډګره په تازه پرمختګونو خبرو، او هم د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهې صندوق یونیسف او ازادي راډیو ګډ اونیز پروګرام د دې خبرونې برخې دي.
که یوه بجه سال استفراک شه دی شبخانه ته رسو، که دو بجه که سهار که غرمه دی سو نپاک اخریم دغه مرض میراته روان ده، وچکالی ده، بادونه دی 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 نده مرض لگی.
په دې پروګرام کې په گرمی هوا کې د خوړو له کبله پر ناروغی و بحث کیږي. د خبرونه مو تر 5 بجو ده. وزوده خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشری انتخاباتو د 12 نوماندانو د تحریم له ګواښ وروسته وایي چې د میزان په شپږمه به انتخابات خامخا کیږي. د دې کمیسیون مرستیال د غرض له انتخاباتي ټیمونو وغوښتل چې خپل انتخاباتي مبارزې پیل کړي او په دې پروسه باور ولري. په همدې حال کې پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي چې د نوماندانو له لوري په ډله ییز ډول د انتخاباتو تحریم د انتخاباتو مشروعیت ته زیان نه رسوي. اکرم الله اکرم چې زیاته کوي:
وروسته له هغې چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نوماندانو شورا وویل چې ممکن د ولسمشرۍ انتخابات تحریم کړي، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نوماندان باید په انتخاباتو باور ولري او خپلې انتخاباتي مبارزې پیل کړي. خو د دې کمیسیون مرستیال عصمت الله مل د 12 نوماندانو د تحریم د ګواښ په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشرۍ انتخابات به د میزان په شپږمه نیټه خامخا ترسره شي.
دی
وایي: موږ په دې اړه نن فکر کوو، خپل تصمیم نیسو. په هر صورت موږ انتخابات ترسره کوو، نیټه اعلان شوی او کمیسون هم خپل آمدگی نیولې ده چې د ولسمشرۍ انتخابات د میزان په شپږمه نیټه ترسره کړي. کومه مسله چې تاسو یې وایي زه په اړه معلومات نه لرم، خو هیله مې ده چې داسې کوم څه ونه شي او هیله لرم چې نوماندان به خپلو انتخاباتي مبارزو ته دوام ورکړي. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو له 13 نوماندانو 12 یې چې د نوماندانو په نوم شورا هم لري ویلي دي چې که د روانې اونۍ تر پایه په انتخاباتي پروسه کې لازم اصلاحات رانه شي دوی به دا پروسه تحریم کړي. د ولسمشرۍ د انتخاباتو نوماند او د دې شورا یو غړي شهاب حکیمي ازادي راډیو ته ویلي چې اوس دوی یوازې انتخاباتي مبارزو ته نه دي داخل شوي، خو که غوښتنې ونه منل شي نو دا پروسه به تحریم کړي. د ښاغلي حکیمي په خبره که د دوی له موجودیت پرته انتخابات ترسره کیږي نو مشروعیت به یې هم ونه لري، خو اوس پوښتنه دا ده چې که دغه 12 نوماندان انتخابات تحریم کړي د پاتې نورو شپږو نوماندانو ترمنځ انتخابات شونې دي که څنګه. د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي د 12 انتخاباتي ټیمونو له لوري انتخاباتي تحریم د انتخاباتو قانونیت تر مشروعیت لاندې نشي راوستلی. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل انتخابات آن د دوو نوماندانو ترمنځ هم ترسره کیدای شي.
له حقوقي پلوه موږ په قانون کې د تحریم بحث نه لرو، انصراف لرو چې کاندید کولی شي د کمیسیون لخوا نه کومه هغه ټاکلې مهالویش په اساس باندې دوی کولی شي چې پروسې نه تیر شي د چا په ګټه باندې یا اصلا خپله انصراف وکړي. اما د تحریم موضوع یو سیاسي موضوع ده، حقوقي موضوع نه ده. تر کوم ځایه پورې چې موږ ګورو که چېرته له یو کاندید پورته کاندیدان موجود وي رقابت ترسره کیږي او انتخابات مخ ته تلای شي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د زمري د میاشتې په شپږمه نیټه د نوماندانو ترمنځ انتخاباتي سیالۍ پیل شوې. د انتخاباتي مبارزو په لومړۍ ورځ د ولسمشرۍ د نوماندانو محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله او نعت الله حفیظ لخوا بیلابیل انتخاباتي غونډې وشوې. د سید نورالله جلیلی او ګلبدین حکمتیار په ګډون یو شمیر نورو انتخاباتي ټیمونو ویلي چې په ټولو ولایتونو کې خپل انتخاباتي سیالۍ پیل کړي او په انتخاباتو کې به هم برخه واخلي.
دوستانو خبر د انتخاباتو ده په افغانستان کې د انتخاباتي کمپاین د رسمي پیل کېدو سره سم چې پرون رسما پیل سو په د ولسمشر انتخاباتو لپاره د ولسمشر اشرف غنی د مرستیال امرالله صالح پر دفتر چې په کابل کې پرون ډلې برید وسو دغه نامنی اندېښنې راپورته کړې دي. په دې برید کې ویل کېږي چې د تلفاتو شمیر ډېر سوی دی. دا خبر د افغانستان د کورنیو چارو وزارت کړی ده. وصال محمد واصل و وصال په دې اړه تفصیل راکوي.
دلته د کابل ښار د پرونی پیخي کورنۍ د ماتو خيخو او د خپلو کورونو د هغو سامانونو په راټولولو بوخت دي چې بمی چاودنو لکاره غورځولي. پرونی خونړیو چاودنو او سو ساتن خطي چې د کابل ښار د سلورمی حوزې اړوند د زرغون بهیر پر دفتر وشو د ځاني زیان تر څنګ یو شمیر خلکو ته مالی زیانونه هم واړول. د پیخې ځای په بشپړ ډول په یوې کڼولې بدل شوی او تر کومه ځایه مو چې سترګې کار کوي شاوخوا سیمه کې د پرتو کورونو خیخې ماتې او د یو شمېرو خو آن دیوالونه هم ړنګ دي. د دغې پیخې په اړه نور د سیمې له دوو تنو اوسیدونکو ذاکر او نبیس خاورو
بسیار یک صدای وحشتناک
دی وایي یو ډیر وحشتناک غږ و. خونه له خیخو او اور څخه ډکه وه. د اور له خونې دالیز ته ووتم، بیا بلې خونې ته لاړم. بهر مې وکتل چې ډیر ناوړه وضعیت دی. مړي پراته دي، ټپیان شوي ماشومان په ځمکه پراته دي. دوه تنه په ډیر بیړه د رئیس صاحب دفتر ته لاړل او ډزې کولې.
از همیشه خیر کردم می رفتن. بیخی ورخطا شده بودم. اوش پرک شده بودم که تفلک هایم تنها در خانه ما.
بیخی ورخطا شده بودم. چی ما شومن می پکور که بند پاتی ول. موری هم ده بندی و. لونه می چگی والی. زیاد ویریدلی ول. هیس هم را تپاتی ندی. هم دا اوز حیرانیم چی بچو تا سور کرم. او چر تلاشم. زما توان باید دوی را کری.
ما خود دگه کس کوی ندارم. دگه آیده هم ندارم.
دگه وزید دگه سیمی دا اوسیدون کو پا سیرو هم دغم کرخی رخ کلی. او د دوی پر عادی ژوند دی سیوری غوړولی دی. دوی دولت د توریستي پیښو په مخنیوي کې پاتې بولي او له وسلوالو مخالفینو غواړي چې د ملکیانو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. د یکشنبې په ورځ مازدیګر مهال د کابل ښار په څلورمه حوزه کې د زرغون بهیر د دفتر د دروازې مخې ته چې مشر د محمد اشرف غنی د ټاکنیز ټیم مرستیال امرالله صالح ده چاودنه وشوه او وروسته څو تنه بریدګر ودانۍ ته ننوتل او له هغه ځایه ډزې پیل کړې چې دغه برید څو ساعته دوام وکړ. د دغه برید پر مهال ښاغلی صالح هم د زرغون بهیر په دفتر کې و چې برسیرن ټپي شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی په دغه پیښه کې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه وویل،
د افغانستان د خلکو دښمنانو یو ځل بیا په خپل دې وحشت سره ملکی کسان په نښه کړل. په دې ترسي برید کې 40 تنه زموږ قدرمن هیوادوال چې یوه پکې میرمن ده شهیدان شوي دي او 50 نفره نور هم ټپیان شوي.
دغه وزارت د یاد برید په اړه د څېړنو خبره هم کړې. له دغه برید وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل ټویټر پاڼه او فیسبوک کې ښاغلی صالح د خپل خاورې اصلي بچی یاد کړ او ویل چې نوموړی له یو پیچلي بریده روغ ووت. دغه شان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د زرغون بهیر پر دفتر برید غندلی او ویلي دي چې د برید عاملان باید د قانون منګولو ته وسپارل شي. یادونه ده چې تر دې مهاله د دغه برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. وصل وصال ازادي راډيو کابل.
د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د امنیتي پیښو په اړه زموږ همکار خاطر پردیس د پوځي چارو کارپوه هایګل سلیمان خیل سره مرکه کړې. په ګډه به وورو.
دغه بریدونه نه اول دی نه اخر دی. دا بریدونه بالکل دغه د څو کاله شدید دی. اوس په دې وختو کې چې د سولې خبرې جریان لري او په دې کې دوی خپلو دغه تروریستي حملو ته شدیدي کړي دي او په مقابل کې د افغانستان امنیتي او دفاعي قوتو هم په دوی نه تعرضي حملې شروع کړي دي. یعنی دا نه ده چې صرف د دوی حملې دلته په کابل کې کېږي او په دوی حملې نه کېږي. نه، دوی هم ډېر تلفات لیدلې دي، ډېر تلفات ویني او ډېر ضربې سره مخامخ دي. ولې بیا هم په هر صورت تروریستي اعمال د قانون کې دا موجود نه دي او دا د حقوق بشر نه مغایر عمل ده، دا تروریستي عمل ده، دا جهان تقبیح کړی ده. نو دوی چې دغه کارونه کوي طبعا پر روان د خلکو هم تاثیرات اچوي، پر روان د انتخاباتو په کمیسیونو هم تاثیرات غورځوي او خلک هم د انتخاباتو د ورتګ یا د کمپاین ته ورتګ لنخه کوي.
بلې جنرال صاحب، په دغه برخه کې ستاسو د حل لاره یعنی حکومت ته مو پیشنهاد یو وړاندیز څه دی؟ حکومت باید په داسې اساس وختونو کې یا په داسې یو ډېر نازک شرایطو کې له کومې تګلارې بالاخره استفاده وکړي چې د داسې بیخو مخنیوی وشي؟
ګوره پردې صاحب، دولت خو په نظامي قوتو کې د امنیت لپاره خپل پلانونه لري، ماهانه پلان لري، هفتهوارې لري، د عملیاتو پلانونه لري. یعنی دا نه ده چې دولت پلان نه لري، دولت ستراتیژي نه لري. ستراتیژي موجوده ده، پلان موجود ده، ولی افغانستان زراتخانه ګرځېدلی ده، افغانستان د مخالفینو پایګاه ګرځېدلی ده او مخالفین همدلته ژوند کوي، همدلته موجود دي. دا موټر داسې نه ده چې دا موټر چې دوی انفجار ورکوي، دا موټر د نن دغه نه راځي او د مرام شاو نه راځي، راسن په د ټول سره تریږي دلته را رسیږي. دا په خپل داخل د افغانستان کې همدلته په دلګ دی ولسوالۍ کې دا جوړیږي، توکیږي بیا دلته را لیږل کیږي.
بله جنرال صاحب، څه فکر کوئ چې دغه ډول پیښې چې د کابل په ښار کې ترسره کیږي دا د څه شي معنی لري؟ دا د دې معنی لري چې ګنې حکومت یا امنیتي نهادونه د دغه پیښو د مخنیوي په برخه کې پاتې راغلي؟
ګوره دا زه د منم د استخباراتي منابعو په ارتباط وایم چې څنګه څه نظری په استخباراتي شبکو کې شته، په استخباراتي ارګانو کې یعنی ناتوانی شته. ولی د نور د وزارت دفاع داخله دا دولت دواله وزارتونه دا قربانی ورکوي، دا پلان لري.
د پوځي چارو کارپوه هایګل سلیمان خیل.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په افغانستان کې په لومړي ځل د بیرغ ملي ورځ ولمانځل شوه. دغه ورځ چې د ولسمشر اشرف غني د یو تازه فرمان له مخې د هیواد په تقویم کې ځانګړې شوې ده، کابل سربیره په ځینو ولایتونو کې هم ولمانځل شوه. فیروزه عزیزی راپور کوي.
دا د کابل ښار پل محمود خان سیمه ده. جواد 12 کلن دی، دای بیرغونه خرڅوي. جواد وایي په ملي ورځو کې چې بیرغ ته پکې اړتیا وي کاروبار یې خوي.
د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي محمد اسلام او عبدالملک زازای چې د بیرغ له ملي ورځې د نمانځنې لپاره بیرغ ترلاسه کولو ته راغلي وایي د داسې ورځو نمانځنه په ټولنه کې د ملي روحیې د پیاوړتیا لامل ګرځي.
دا خو زموږ د خپلواکۍ آزادۍ ورځ ده، دې په خاطر ما دا ملي بیرغ وسته. ټول افغانانو ته مبارکي وایم، خدای پاک دا زموږ ژوند ټول افغانانو سره خوشحالۍ تېر کړي.
د اسد د میاشتې و منیټه د بیرغ ملي ورځ ده. دا ورځ په دې وروستیو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان او د کابینې د تصویب له مخې په تقویم کې ځای شوې ده. د یادونې ده چې د دغه هیواد بیرغ په تیرو څو باندې سلو کلونو کې د بیلابیلو بدلونونو شاهد و. په 1980 کال کې د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ پر مهال د افغانستان لپاره لومړنی بیرغ جوړ شو چې وازی تور رنګ درلود. د حبیب الله خان د حکومت پر مهال په همدې رنګ بیرغ یو سپین نښان ورزیات شو. کله چې امان الله خان واک ته ورسید د بیرغ نښان یې بدل کړ، خو په 1988 کال کې اوسنی درې رنګه بیرغ لویه جرګې ته وړاندیز کړ او د هغوی لوري د افغانستان د رسمي بیرغ په توګه ومنل شو. له نوموړي وروسته حبیب الله کلاکانی په بیرغ کې د زرغون رنګ پر ځای سپین ورزیات کړ، خو محمد نادر شاه د نښان په بدلون سره بیرته د شاه امان الله خان د حکومت بیرغ د رسمي بیرغ په توګه اعلان کړ.
ورزو هلمند ته که هم سږ کال د هلمند کروندګرو د نورو کلونو په نسبت زیات غنم کرلی و، خو د حاصل پر وخت یې قیمت لوړ سوی دی. د هلمند غنم ولې د حاصل پر وخت ګران سوی دی؟ آیا پاکستان ته وړل کیږي؟ د دې پوښتنې ځواب د الیاس تایی په دې تفصیلي راپور کې اورو.
کته هم د هلمند په نږدې ټولو سیمو کې د غنمو حاصلات اخیستل سوي دي، خو د نادلي ولسوالۍ د چانجیر کلي ته نږدې د کنټینر د څلور لارې تر څنګ د اختر محمد په نوم یو کس د لو یا ریبلسو غنمو کودې اوس ټولوي. د راته ویل په کور کې د یوه جدي ناروغ له امله پر خپل وخت د غنمو د حاصلاتو ټولولو ته وزګار نه سو. اختر محمد د غنمو د حاصلاتو د راټولولو او سخت کار کیسې کوي.
لو ډیر زور غواړي وروره، لو بیخي تر هر کار چې پرتا جنای کې خدای یو کار پیدا کړی تر هغه ډیر زور غواړي. یا تر نور کلو غنم شش کال بیخي به اندازې ډیر دي، یعنی د دغه زګر څخه په هغه وخت کې زه ډیر کشر وم، خو دغه زموږ د کلي خلک و زما خپل داکا زامن به باغربا تتله په لو بسې چې دلته به چې په مټو کې ځنیولی دوغندر نه پیدا کېدل یو مخ به تاریاک و. او شکر دا دی شش کالو پر روش کالو دا بل کال سه دا څو کال سه بس الحمدلله غنم بیخي ډیر سوی دی. موږ دپاره بیخي دغه د ویار خبره ده چې خپل په وطن کې خپل غنم او خپل کښت موږ روزو ټولوي.
اختر محمد په هلمند کې د زرګونو هغه بزګران یو مثال دی چې د کوکنارو په ځای غنم کری. دی وای هم خدای راضی او هم خورما لري، خو خبر نه دی چې د دوی په لاس او خوله راټول سوي غنم څوک چیرې وړي او ولې د دومره حاصلاتو سره سره بیا هم په بازارونو کې د غنمو نرخونه لوړ دي. د لشکرګاه ښار په پخوانی خلویو منډوي کې هر ورځ په ټنونو غنم تر ټول وروسته په عادي او رنګارنګ بوجي کې چول کیږي او د هلمند څخه بهر وځي. د دوبی په فصل کې د غنمو د حاصل او په خاص ډول د رشو پر وخت ارزانه کیږي، خو سږ کال د نور ټولو کلون په خلاف د غنمو قیمتونه نور هم لوړ سوي دي. حاجی عمر یو لوی بار وړونکي موټر ته په خرورونو غنم چولی دي او د لشکرګاه د غنمو د منډوي څخه د وتلو په حال کې دی. د دې څخه مې د غنمو د ګرانۍ او لوړ قیمت په اړه وپوښتل.
دا غنم ایرانی ول د جمعجم سات زیارت خرڅو و مده په میلو کې نری هر بچنه روزي پر برابر وره
څو ایرانی ول
یو سلو شپږ دغه کال دار
ګرانسي دي کړی دي ګرانسي
ګرانسي دي غنم ډیر سخت ګرانسي ځکه چې وزي د غزنی او خاطه څوک د پاکستان او خاطه وزي د غالات سره د دغه باندې ډیر تاثیر کړی دي.
دا
دلته د حکومت لویری څوک دا خبره چې د هلمند غنم پاکستان ته کاچا کیږي په زغاره نه کوي، خو زما د ثبت ماشین د لشکرګا د غنمو په لوی منډوي کې ځینې داسې غږونه ثبت کړي دي چې د لشکرګا د منډوي عادي کارکوونکي او روزمره مزدوران پکې د پاکستان نوم اخلي. د کندهار یو اوسیدونکي چې زه د موضوع د حساسیت له امله نوم نه اخلم، ازادي راډیو ته وویل د کندهار او نور ولایتونو په نوم د لشکرګا د منډوي څخه لونکي 90% غنم د پاکستانی تجارانو په غوښتنه د سپین بولدک د لارې بلوچستان او یا د غزنی او خوست د لارې پاکستان ته وړل کیږي.
ډېر غټ غټ خلک دي، هلته موږ په کندهار کې زموږ خپل دوکانونه دي، خلک موږ سره ناست و، 6000 5000 15000 5000 ار تجاره نیوي دغه خال تاول په دغه خطر راځي کوي نه ګرځي نو لاکه په شیل په درې شرکای شو کاغه نه مزه شرکال بازار
د لشکرګه د غنومو د منډوي وکیل حاجی عبدالجبار هم پاکستان ته د هلمند د غنومو د کاچاک خبره نه مني، خو د ولایتي شورا رئیس عطاول افغان وایي دوی ته موثق اسناد رسیدلي دي چې د هلمند غنم د کورنیو تجارانو لخوا د پاکستان تر پول وړل کیږي او بیا د غذایه په پاکستانی ژرندو یا میلانو کې وړه او پر خپل وخت بیرته افغانستان ته راوړل کیږي او په لوړ قیمت پلورل کیږي. افغان ازادي راډیو ټول په دې مسله کې د حکومت چوپ پاتې کېدل ناوړه پایلې درلودای شي.
د هلمند غنم د ولایاتو په نامه باندې چې د دې ځای څخه په اشتلاجي کندهار او بل ولایت یا مرکز کابل ته یا نور ولایتو ته د افغانستان ځي، خو متاسفانه چې هغه ولایتو ته نه ځي، هغه همسایه هیوادو ته ځي. همسایه هیوادونه یې په اشتلال کې ایران او پاکستان او دا هیوادونه یې وړي، هلته بیا دغه زموږ غنم هغوی سهولتونه لري، ملکی په اصطلاح الته وړکی برته بیا پر موږ هلمندیانو یا نور افغانانو باندې خرڅی، یعنی په دې نامه باندې ځي، یعنی دا نومې د کاچاک نوم دی چې باید موږ ورته وایو چې دا کاچاک کیږي. کچیر دولت کومک وکړي دا غنم د اطرافو څخه خرابند کړي، د کاچاک څخه د دغه مل په اختیار کې ورکړي، هر ډول استفاده ځینې کولای شي.
د هلمند د کرهنې ریاست وایي د 1400 لمریز کال د غنمو حاصلات په تیرو لسو کلونو کې ساری نه لري. زلمی الکو ازادي راډیو ټول د هلمند په ډیرو ځکو کې کوکنار شیر نه کوي. کروندګر د ژمي په فصل کې د میوو او ترکاریو د کرلو لپاره ډیر اسباب او وسایل نه لري، ځکه نو غنمو ته مخه کوي چې سږ کال د نورو کلونو په نسبت 25% زیاتوالی شي. پاکستان ته د هلمند د غنمو د کاچاک په اړه تر اوسه د حکومت د ګمرکونو او مالیاتو د برخې مسؤلینو کوم عکس العمل نه دی ښودلی. کتونکي وایي پر هغه توکو او موادو په خاص ډول غنم باندې چې باید د افغانستان څخه بهر ونه وځي د لوړې تعرفې لګول اسانه او قانوني لار ده چې د کاچاک مخه نیول کېدای شي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر ووبجو پر منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د فم پر سل اشاره پنځه څپه په ټول افغانستان کې صاف اوازې اورېدلی سي. اوس په یوه نړیواله موضوع راوخلو. د امریکا د ملي استخباراتو رئیس جان کوټس به د اګست میاشتې په نیمایي کې له خپلې دندې لرې سي. ولسمشر ټرمپ پر ټویټر لیکلي چې دی به په کانګرس کې د ټیکزاس ایالت استازی جان راتکلیف د استخباراتو ریاست ته نوماند کړي. ملالۍ بشیر نور تفصیل کوي.
دان کوټس امریکایي سیاستوال او پخوانی ډیپلوماټ دی. دی د ډونالد ټرمپ په اداره کې په 2018 کال کې د امریکا د ملي استخباراتو ادارې رئیس وټاکل سو. دی د جمهوریت غوښتونکو ګوند غړی دی او د امریکا په سنا کې د انډیانا ایالت لخوا دوه ځلې د سناتور په توګه کار کړی دی. کوټس له ولسمشر ټرمپ سره پر یو شمېر موضوعاتو مخالفت کړی دی، لکه شمالي کوریا، ایران او د امریکا په سیاست کې د روسیې لاسوهنه. د امریکا استخباراتي ادارو موندلې و چې روسیې د امریکا د 2018 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې لاسوهنه کړې وه. کوټس په خوا څارنوالانو ته ویلي چې ټرمپ له ده غوښتي و چې د ټرمپ د کمپاین او روسیې ترمنځ تړاو دې په علني توګه رد کړي. ټرمپ د استخباراتي ادارو پر وړاندې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره همغږی سوی، خو د امریکا ځانګړي سرپلټونکي رابرټ مولر او استخباراتي ادارو دواړو د خپلو تحقیقاتو په نتیجه کې ویلي چې مسکو د امریکا د 2018 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې لاسوهنه کړې وه. جان راتکلیف جمهوري غوښتونکی او د ټرمپ وفادار دی. د مولر په تحقیقاتو انتقاد کاوه. جان راتکلیف تیره اونۍ د کانګرس په استماعي غونډه کې د ترامپ دفاع کړې وه او د امریکا د 2016 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر د راپور په لاره کې د ترامپ لخوا د احتمالي خنډونو خبره یې ننګولې وه. ډان کوټس په د اګست میاشتې په 15 نیټه له خپلې دندې لیریسی. د امریکا د قانون لمخه د استخباراتو رئیس د ولسمشر تر ټولو لوړ پوړی استخباراتي سلاکار وي.
زموږ غږ لزدي رادیو ری دوستانو زموږ خبرونه لیدمه لري. دوه اونیس پروګرامونه لرو چې په دوهمه نیمه کې به درته خبر کړو. خو اوس په کابل کې څلور بجې دي شته کې د فرشتي جلال زیز څخه د مهمو خبرونو سر ټکی اورو.
د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي چې په کابل کې په پرونی حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر شلو ته لوړ شوی او 50 تنه زخمیان دي. په کابل کې د پرونی حمله په ځای کې خلک نن د تخریب شوو ودانیو په پاکولو لګیا دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر د افغانستان د جمهوری ریاست لپاره له ټولو کاندیدانو او د هغوی له پلویانو غوښتنه کړې چې د ټاکنو د قانون او د هغو اصولو سره سم چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټاکلي کمپاین وکړي. د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین پرون رسمن په افغانستان کې پیل شو او د سپتمبر په 15 به پای ته ورسیږي. د پروان د سیاګرد ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو نن اعتراض وکړ چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په هوایي حمله کې ملکي وګړي وژل شوي. هغوی دا کوله چې په بمباري کې 15 ملکی وګړي وژل شوی چې دوه کوچنیان هم پکې دي. خو د پروان د والی ویاندی وحیدې شهکار ازادي راډیو ته ویل چې په عملیاتو کې ولس وسلوال طالبان او یو پولیس وژل شوی او دوه پولیس زخمیان شوي دي. د روسیې د حکومت د اپوزیسیون پیژندل شوی مشر الکسی نوالني نن په بیړني ډول روغتون ته لیږدول شوی دی. نوالني د مسکو له توقف ځای روغتون ته ولیږدول شو او د هغه د ناروغۍ د علت په اړه رسمن څه نه دي ویل شوي. د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د خوړو په فستیوال کې پرون یو وسوال وګړي پر خلکو ډزې وکړې او پولیسو ویلي چې درې تنه پکې وژل شوي او 15 تنه زخمیان دي. پولیسو ویلي چې حمله کوونکی د هغوی په متقابلو ډزو کې وژل شوی دی.
من هم فرشته جانی دوستانو تاسو کولی سید د خبرونو تفصیل او د غرض نور راپورونه او تحلیلونه د ازادي رادیو پر ویب سایت هم ولولی او کچیر د خبرونه مونی اوریدلې غواړی چې تکرار ورینو د ازادي رادیو ویب سایت ته لایسي پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. مخکې تر دې چې ونیزو پروګرامونو ته ورسو سپورتي خبرونه بل ناجی صفای خبر
د سپورت ورزنه هنداره.
د افغانستان او بنگلاديش الف لوبډلو ترمنز دا محل لوبه روانه ده. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل دا د افغانستان او بنگلاديش ترمنز 55 اوریزه لوبه ده.
د دې لوبه تاسو په چا افغانستان او د توپوهنه باندې بنگلاديش ته ورکوله او لوبه روانه ده.
افغانستان تر دې مخکې سلور لوبه څخه دوه لوبه ګټلې دي. د خوست په ملي لوبغالي کې د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت د خوست، غزنی، پکتیکا، پکتیا، لوګر او میدان وردګو ټیمونو ترمنځ د فوټبال سیالۍ پیل شوې. د بدن روزنې د ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي رادیو ته وویل چې د لوبې جنوب ختیځ زون د شپږو ولایتونو ترمنځ ترسره کیږي. د افغانستان د مویتای ملي ټیم په نړیوالو سیالیو کې د سلور میډالونو په ګټلو سره خپله برخه سیالۍ ختم کړې. د غلوبو کې محمد یوسف، جهانگیر، فرشته شیرزاد، احمد حسن زاده او مشعل اسلامزی د برونزو میډالونه ګټلې دي. د مویتای نړیوالی اتل ولې د جولای له 19 پیل او د همدې میاشتې تر 1.5 نیټې د 102 هیوادونو ترمنځ په تایلند کې ترسره شوې. افغانستان دا ځل په دغو لوبو کې په ټوله کې سلور میډالونه خپل کړل، خو په تیر پړاو هم دغو لوبو کې کوم میډال نه و ګټلی. او د نیوزیلند کرکټ ملي لوبډله راتلونکي میاشت سریلانکا ته ځي. د سریلانکا او نیوزیلند ترمنځ د دوه ټیسټ لوبو سریز د راتلونکي اګست میاشتې په 16 نیټه پیلېږي. نیوزیلند په خپل لیست کې سلور سپینرانو ته ځای ورکړی، په داسې حال کې چې اروپایي لوبډلې ډېر کم وخت پر سپینرانو تکیه کوي. انګلستان هم تیر کال د سریلانکا په وړاندې درې سپینران ولوبول چې مثبته پایله یې ورکړه.
دوستان از موږ خلا ازادي رادیو اوري اوس په دجمني سرسام ورسو اونیزو پروګرامونو ته په ترتیب سره به لمړی د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یا یونیسف او ازادي رادیو ګارد اونیز پروګرام اوري چې په دې کې تر ډیره د ګرمې هوا کې د خوړو حفظ الصحه مراتبول پاړه ترتیب سوی دی او په هغه پسې به د سپورت لر دګره ځنګړې اونیز پروګرام اوري.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. آیا پوهیږئ چې هر وخت په تیره بیا په ګرمه هوا کې که چیرې د خوړو نظافت ته پاملرنه ونه شي ګڼې سي ستونزې پیدا کوي؟
سال نو خو رمانا جوړ او دغه مرض غونته لګېدله ټول مسلمان باندې مرض اخته دي. که یوه بجې سال استپراک شي دي شبخانې ته رسو که دوه بجې که سهار که غرمه وي.
ډاکټران په ګرمه هوا کې د غیر سی خوړو پاکل څه وایي؟
د دوبی په موسم کې د هضمي سیستم ناروغي ډېره زیات دي، دا ځکه چې په دوبی کې ګرد او دوړې او خاورې په خوراکي موادو کېني، مچان او نور حشرات په خوراکي موادو کېني.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د هغې میرمنې خبرې اورو چې ل خپل اته کلن زوی سره په روغتون کې بستر ده. بیا د خوړو د پاکۍ یا نظافت په اړه د خلکو نظرونه درته وړاندې کوو. په آخر کې د ډاکټر مرکه هم لرو. له ازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، دا مهمه خبره ده چې روغتیا او سلامتی ته پاملرنه په هر ځای او هر حالت کې ضروری خبره ده، ځکه موږ هغه وخت کولی شو د خپل ژوند چارې په سمه توګه پر مخ یوسو چې روغ صورت ولرو. ډوډۍ او اوبه دواړه له لومړنیو اړتیاو څخه دي. که چیرې پاک نه وي نو له ګڼو سي ستونزو سره مو مخ کولی شي. ډاکټران وایي کله چې هوا ګرمه شي نو د هغو ناروغانو شمیر هم زیات شي چې د ناپاکه خوړو له وجې ناروغ شوي وي. دوی شدیده تبه لري، اسهال وي، استفراغ کوي او په بدن کې کمزوري احساسوي. په پیل کې د پغمان د اوسیدونکې فاطمې خبرې اورو. فاطمه هغه مور ده چې له خپل اته کلن زوی سره د انتونی په روغتون کې بستر ده.
دا مریض مې اسهال و، کلمو دردی لرله، اوس دا سرون مې ورته واچوه، دواري سي ورکړ. اوس ښه ده.
ولې اسهال سوی ده؟
اسهال نو خو رمانا جوړه او دغه مرض غونته لګېدله ټول مسلمان باندې مرض اخته دي. که یوه بجې اسهال استپراک شي دي شبخانې ته رسو که دوه بجې که سهار که غرمه وي.
فکر نه کوي دغه ناپاک خواړه دي دي
نه سو ناپاک وخوریم دغه مرض میراته روان ده. وچکالي ده، بادونه دي، دې نه دا مرض لګي.
د تکلیف نه اوس کساو که څومره تکلیف ده؟
تکلیف ده نه، سي درد کوي او اسهال ده، ادرار زر زر کوي، منډي وهي زر زر.
زړه بدیږي؟
زړه بدیږي، استپراک کوي.
څومره وخت کېږي ځای؟
اوس بیا نرداس بیخي ضعیف ده. اوس سرم سره پارک لږ وس
خپله چېرته شبخانې ته راغلی بیا اوسره بستاري څومره تاته سخته ده؟
ډېره سخته ده بچی، څنګه یې کونو؟ مریض سره سه پیواز لاړ نسیم خو خپله خونه سي تله کورم پریښی، زندګي م پریښی، دغه دې پسې مسافري دغه ده.
خو ډېر کسان بیا په دې پوهیږي چې که دوی خپلو ماشومانو ته پاک خواړه ور نه کړي او نظافت ته یې پاملرنه ونه کړي ناروغه کیږي. بیا له یوې خوا یې ماشومان دردیږي، له بل لوري دوی خپله هم ورسره سرګردانه او ستړي وي. د کابل اوسیدونکي ناجیه وایي چې تل کوشش کوي چې ماشومان یې د ناپاکه خوړو له وجې مریض نه شي.
موږ ماشومان ته خواړه ورکوو، مثلا پاک خو باید دي، داسې چې د ماشومان لپاره مفید دي. یو ماشوم باید پاک وساتل شي، لاسونه داسې جامې نظافت ته باید پام وشي چې هغه تر څو مریض نه شي. داسې سخت خواړه باید نه وي، داسې نرم خواړه چې ماشوم وکولی شي هغه وخوړل شي، بس دانی باندې عزم کړي. هېڅکله مې هم ماشوم ته پاتې شوي خواړه نه دي ورکړلي چې پاتې هغه ورکړو، ځکه چې ښه نه وي، نو باید تازه تازه پاخه شي، تازه ورکړل شي.
ډاکټران هم په دې نظر دي چې چیرې د ماشومانو خوړو اوبو او د ناستې پاستې ځای ته پاملرنه ونه شي دومره سخت ناروغه کیږي چې بیا د مړینې امکان هم وي. په دې هکله مو د ماشومانو له متخصص ډاکټر متولي یونسی سره مرکه کړې. په پیل کې مې ورنه پوښتلې چې ولې په ګرمه هوا کې د هضمي سیستم ناروغي ډېریږي.
ما
موږ تاسو پویږو چې د دوبی په موسم کې د هضمي سیستم ناروغۍ ډېرې زیاتې دي، دا ځکه چې په دوبی کې ګرد دوړې او خاورې په خوراکي موادو کېني، مچان او نور حشرات په خوراکي موادو کېني. که چیرته دغه خوراکي مواد په د کراچیو په سر په بازار کې چمتو کیږي، دغه د روغتیایي له پلوه صحیح نه دي. نو په همدې خاطر که چیرته ماشومان یا د ښوونځي شاګردان له دې موادو ګټه پورته کوي، دا د دوی په روغتیا باندې ناوړه اغېزه کوي، دوی ناروغه کیږي.
کفخانه ته ماینه خانه ته په کوم شمېر ماشومان راوستل کېدل چې دوی هم د خوړو سره بې احتیاطي کړې او بیا ناروغ شوي وو؟
موږ ته هر دریو ناروغانو کې دوه ناروغان د هضمي سیستم ناروغان دي. که زه ووایم نو په لس ناروغانو کې مثلا شپږ ناروغان د هضمي سیستم ناروغان دي او دا درې یا څلور ناروغان د نورو ناروغیو له امله راځي. میکروبونه، پرازیتونه، ویروسونه یا د هغو دغه زهري مواد په دې خوړو کې موجود دي چې دا د شاګردانو د ناروغتیا سبب کیږي.
تاسو ویل چې زهري مواد پکې موجود دي، بیا دا ناروغي څومره د مرګ سبب کیږي؟
دغه تسممات یعنی زهري مواد ما هدف دا و چې کچیرته مثلا میکروب خو خپل زهریات تولیدوي، کله چې په خوړو کې زهریات شتون لري او دا زهریات یو شخص په واسطه وخوړل شي، هغه کېدای شي چې د مریض د وینې د میکروب د شاک سبب شي او حتی د هغه د مړینې سبب شي. لکه څنګه چې ما وویل چې دا نسناست او دا منځ ته راوړي، نسناست خپل هم د وجود د مایعات د ضایع کېدو سبب کیږي او په پایله کې ناروغ داسې حالت ته ځي چې د هغه بیرته راګرځول ډېر ستونزمن کاري. لکه مثلا مریض شاک ته ځي، کله چې د ناروغ د وجود اوبه له لاسه ورکړل شوي، په دې وخت کې زړه په سمه توګه فعالیت نه کوي، بډوډي یا ګردې دا په سمه توګه فعالیت نه کوي، حتی تنفسي سیستم جیګر یعنی وینه دا صحیح فعالیت نه کوي او یو کس د مړینې په طرف بیایي.
څنګه کورنۍ په دې باندې وپوهیږي چې ماشوم باندې هغه خواړه چې بیروني خوړلي بد دګېدلي، یعنی هغه لومړني علایم څه دي چې دا مرض ډېر پیشرفته نه سي او دې هته ونه رسي چې بیا د مرګ سبب سي؟
ناروغ ته زړه بدواله پیدا کیږي، کېدای سي کانګې ولري، کېدای سي تبه ولري، کېدای سي بې اشتیا اوسيږي ماشوم، کېدای سي نس ناسته ولري. دغه عام علایم دي، د سر درد ولري، د ځان درد ولري، نو دغه عام علایم دي چې په شاګردانو کې په افرادو کې لیدل کیږي. هغه نه پښتنه وکي مثلا د تاسو خوخي ماشوم کولای شي وایي چې مثلا د ما چپس خوخي وایي ما جوش کړی هغه خوخي، نو د ماشوم د غوښتنې سره سم هغه څه خوړ درته چمتو کی.
اکثره کورنۍ بې وزل دي، دوی دومره پیسې نه لري چې هغه له ماشوم نه پښتنه وکي بیا دغه په خوخه یو څه برابر کی. دوی په دغه کم وایي چې لري څنګه به په دې وتونیږي چې ماشوم د څه ورکړي چې هغه وخوري خوانځي ته یې کور کې؟
زه فکر نه کوم چې د ماشومانو لپاره د خوړو چمتو کول او یا هغوی ته دا برابرول دا ډیر د معمول خوړو سره توپیر لري. همغه څه چې په کور کې غټان خوري، همغه ماشومان مثلا که عمر د شپږو کلونو زیاتی، هغه د خونځي ماشومان دي او دغه د غټانو خوړه هغه خوړی سي. خوړې وس دانه ده چې ډیر پروتین دی ولري، هغه به خوړی. مونږ وایو چې خه خوړه هغه دي چې متوازن وي، د هر شینه یو شی ولري، مثلا خپل اوبه، مثلا خپل ډوډۍ، پټاټې یا کچالو، وریجه، سابه، دا میوه، تازه میوه، ډیر عادي شین. مثلا مونږ تاسو ډیر خه سابه لرو او ډیر ارزانه به باندې پیدا کیږي، او ډوډۍ په هر کور کې پیدا کیږي. وریجې تقریبا ساده دي، شولې وریجې مثلا ډېرې قیمتي وریجې نه دي، دا ساده وریجې ارزخه همداسې ده لکه دا نورې ډېرې قیمتي وریجې. ډېر ارزانه وریجې کېدای شي چې ډېر ښه خواړه وسي. نو په همدې خاطر باندې هغه څه چې په کورونو کې پیدا کیږي هغه کولی شو د خوندي ماشومانو ته
برابر کړو.
جاپان د هیواد یو تجربه را یاد شوه. زه په 2015 کال کې د جاپان هیواد کې ښوونځي د روغتیا په یو روزنیز کورس کې ما ګډون کړی و. د هغوی په ښوونځیو کې په عمومي صورت سره د عارف لخوانه یو شوار و، هغه ماشومان چې مکتب ته ځي هغه باید د شپې لخوانه لپاره وخت ویده سي، سهار وخت له خوبه پاسي او سهار چای یا سهار خواړه باید وخوري به مکتب ته لاړ شي خونځي ته. نو دا ډیر رول لري، ارزښناکه خبره ده چې که چیرته ماشوم ته مثلا د شپې لخوا پاتې شوي خواړه سهار ورکول کیږي، دا باید تاو دکړی شي. کچیر ته مغه سه ساړه ماشوم تور کسي کې دي چې هغه خپل دا خواړه د ماشوم د ناروغي سبب سي. حتی په موږ سره سره وای کچیر ته خواړه د پخیدو نه روسته د دوه ساعتولو لپاره هم پاتشو سارسو باید برته گرم کریسی بل دادا چې کچیر ته منګو تاسو په عمومي سره شپک ساتو پوری خوراکونه کو دا بدن زموږ د انرژي د کمخ سره مخامخیږي یعنی د وینې شکر زموږ په دې اندازه کمیږي چې په موږ باندې زوفیت راځي موږ باندې چپکیږو او موږ په غوسه کیږو موږ ریګدو دا د سنل چې په ټولو کې به یو شان وي خو په ځینو افرادو کې دا کچیر ته شپک ساتي خوراکونه کوي دا بدن یو رقم میګی میګی کی کله کله په زوف راځي او کله په غوسه کیږي نو په دې خاطر باید ماشومان ته کله شپې نه خوړه پاتې هغه تاوده کې ورته وری کی او کنه سړه ډوډۍ خو بیا دونه توان نه کی د ډوډۍ سره چای خوراک یا یو څه مثلا کشدی او سیګي پنیر یا گی دا خورسي مشکل نه پیدا کی
ډیر مننه ډاکټر صاحب خیر
اوسئ تاسو هم مننه
قدرمنو دوستانو دا وه د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست خوښ او خوشاله اوسئ
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
The Lobo, Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ
السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشي د لوبو میدان یوې بلی ونې خبرونه ته مو زه اکرام الله اکرام هرکلی کوم هله چې روغ او جوړ وسی د بدن خلا د ورزش په برخه کې د سویلي اسیا په سیالیو کې افغان لوبغاړو په ډلیز ډول لومړی مقام خپل کړي په دې اړه مو د افغانستان د بدن خلا د فدراسیون ل رئیس باور هوتک سره مرکه کړي
په مختلفو وزنونو په مختلفو رشتو کې البته میډالونه منګل استراوړل چې د
آیا په هغه چې ړانده یا نابینایان په کوم شکل کرکټ کوي
د نابینایانو یا ړندو خلکو لپاره کرکټ چلی د پورا ړندو او نیمه ړندو اشخاصو لپاره جوړی شوی دی
په دې اړه یو مطلب درته نشر کړو خو په پایل کې د افغانستان د تیری اونۍ ورزشي خبرونه درته فیروزه عزیزی وړاندې کوي
کابل شوی د مرکزی آسیا د فوټبال په سیالیو کې نن د افغانستان د شپږ کلنو ځوانانو ملي لوبډله د ایران پر وړاندې د سیالۍ ټکر ته ولاړه شي دا سیالۍ د افغانستان پر وخت نن شپه 8 بجې پیلېږي ایران د دې سیالیو پیاوړې لوبډله بلل کیږي افغانستان په روانو سیالیو کې تر دې وړاندې ترکمنستان ته 1-0 پر وړاندې مات ورکړي او له قرغیزستان سره 2-2 پر وړاندې لوبه مساوي کړې ده خو ایران بیا تر دې وړاندې خپلې دواړه لوبې ګټلې دي او د لوبو د نمرو د جدول په سر کې ځای لري افغانستان به له دې وروسته د جولای په 13 د ازبکستان او همداشان د اګست په لومړۍ نیټه د تاجکستان سره لوبه وکړي دا سیالۍ تیره جمعه پیل شوې او د روان کال د اګست په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي د افغانستان د موتای لوبډلې په نړیوالو سیالیو کې د 4 میډالونو په ګټلو سره خپله برخه سیالي ختمې کړې د بدني روزنې د ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې د غلو بکې محمد یوسف جهانگیر په 3.15 کیلوګرام وزن کې د لیبیا پرتګال او تونس هیوادونو لوبغاړو ته په ماتې ورکولو یو د برونز میډال وګټل په دغو سیالیو کې همدارنګه فرشته شیرزاد احمد حسن زاده او مشال اسلامجی هم د برونز میډالونه ګټلي دي د موتای نړیوالې اتلولۍ سیالۍ د جولای 19 پیل او د همدې میاشتې تر 10 نیټې د 102 هیوادونو ترمنځ په تایلند کې ترسره شوې افغانستان دا ځل په دغو سیالیو کې په ټوله کې 4 میډالونه خپل کړل خو تیر پړاو هم د غلوبو کې کوم میډال یې نه ده ګټلی او د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ د لوبډلو ترمنځ وروستۍ ورځنۍ سیالۍ همدا شیبه روانه ده د لوبې ټاس افغانستان ګټلی او بنگلاديش ته د منډو جوړولو بلنه ورکړې و د بنگال لوبډلې په ټاکلو 50 اورونو کې د نه لوبغاړو په سپږې دوه 202 شپږ منډې وکړې او افغانستان ته د 203 شپږ منډو هدف وټاکل افغانستان اوسمهال د یاد هدف په تعقیب لوبه پیل کړې ده د وړاندې افغان لوبډلې له بنگلاديش شاته وي ورځنۍ لوبې ګټلې او یو لوبه یې د باران له امله مساوي پای ته رسیدلې ده افغانستان ته د نن ورځې د لوبې ګټل ځکه مهم دي چې په دې سره د 15 سیالیو لړۍ ګټي خو که بنگلاديش یو ګټي نو د دغو سیالیو لړۍ به مساوي پای ته رسیږي
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. لکه څنګه مو چې وړاندې واورېدل، د بدن د ښکلا د ورزش په برخه کې افغان لوبغاړو په ډله ییز ډول د سویلي آسیا په سیالیو کې لومړی مقام خپل کړی. ویل کېږي چې افغان لوبغاړو شپږ د سرو زرو، دوه د سپینو زرو او شپږ د برونزو مډالونه ګټلي دي. دا چې دا سیالۍ څومره مهمې وي او څو تنو افغان لوبغاړو پکې برخه اخیستې وه، د افغانستان د بدن د ښکلا د فدراسیون له رئیس باور هوتک سره په دې اړه غږیږو. هوتک صاحب، ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. په پیل کې د همدې سیالیو په اړه باندې بشپړ معلومات راکړئ.
واقعا ډېر یو لوی افتخار، او بعد تقریبا درې کلونو چې د سویلي آسیا سیالۍ په لار واچول شي، په دې سیالیو کې د اتو هیوادونو ورزشکارانو ګډون کړی و. په دې سیالۍ کې د افغانستان شل نفره ټیم ګډون کړی و چې پنځلس ورزشکاره ول او پنځه نفره ترینارو اکامو حیات په مختلفو وزنونو په مختلفو رشتو کې البته مډالونه موږ لاسته راوړل، چې د شپږو د سرو زرو، دوه د نقره او پنځه د برونزو مډالو په اخیستو سره افغانستان لومړی مقام ټیمي لاسته راوړ، چې دا هم ډیره یو غټه لاسته راوړنه وه. البته دا سیالۍ هر کال په لار اچول کېدی، مګر دا ځل درې کاله شاته غورځېدلې و. بعد درې کلونو د خاصو آمادګیو په اساس د نیپال هیواد کوربه و د دې سیالیو، چې خوشبختانه موږ پکې لومړی مقام خپل هیواد
و. تقسیب نور کوم هیوادونه پکې برخه لرل؟
سریلانکا، بنگلاديش، مالدیو، انډیا، پاکستان، افغانستان، بوتان، دی اتو هیوادونو په دې سیالۍ کې ګډون درلود.
د افغانستان نه چې کوم پنځلس لوبغاړي تاسو یاد کړئ چې تللي وو، دوی ټول د ملي ټیم لوبغاړي وو که نه د نورو ټیټو ټیمونو لوبغاړي هم پکې وو؟
باډي بلډینګ یا د غړو د ښکلا ورزش متفاوت د نورو ورزشونو په پرتله ده. باډي بلډینګ یا د غړو د ښکلا ورزش چې دا یو خاص آمادګي په کار لري. که چیرې ورزشکار د باډي بلډینګ یوه هفته یا څه چې دوه ورځې هم خپل رژیم یا په خپل پروګرام د ورزشي کې تغییرات یا فرق یا بدپریزي یا توجه ونه کړي، نو دغه اندام یا دغه باډي خرابېږي. د باډي بلډینګ ورزش لپاره او په خصوص د سیالیو لپاره باید ورزشکار همیشه آماده اوسي. نو په دې سیالیو کې د ملي ټیم قهرمانان هم ول، حتی داسې قهرمانان چې و کاله په جهانی سیالیو کې قهرمان پاتې شوی، لکه احمد رضا، هغه تیر وختونو کې د ایران په نپا باندې سیالۍ کولې، مګر خوشبختانه چې اوس خپل هیواد ته راغی او د افغانستان د بیرق او د افغانستان د ملي سرود د چتر لاندې د سیالۍ کې او د سرو زرو مډال په دې سیالۍ کې لاسته راوړ. په دې ترتیب سره د درون وزن قهرمان ګلا جان چې هغه په افغانستان کې هم په مختلفو کلونو کې سیالۍ کړې وي په ملي ټیم کې، مګر په دې سیالۍ کې ګډون وو. نو په دې سیالۍ کې د ملي ټیم هم وو او بعضي نوي قهرمانان چې هغوی ملي ټیم ته آمادګي درلودله، نو هغوی آماده وو. مونږه تبا نه هغوی باید په دې سیالۍ کې درولي وو، او دې سیالۍ کې هغوی هم ښه لاسته راوړنې درلودي.
او تقسیم لکه څنګه چې تاسو خپل هم وویل چې دا یو لوی لاسته راوړنه وه د افغانستان لپاره د سویلي آسیا د هیوادونو په سطحه باندې لومړی مقام ګټل، دا کوچنۍ خبره نه ده. خو دلته په داخل د افغانستان کې چې کله لوبغاړي بیرته راغله، کوم داسې د لوی پروګرام لږ تر لږه ورته ونه نیول شو، د دوی د تشویق په خاطر باندې او په لوړه سطحه باندې دوی ونستایل شول، دلیل څه؟
په حد و اندازه ځوانان ورزشکاران او د ورزش مینوال هوایی ډګر ته راغلل، خپل ورزشکاران یې وستایل او تقدیر یې کړل. بدبختانه وایم چې ورزش په افغانستان کې سیاسي شوی ده، او بعضی وخت بعضی ورزش یا بعضی رشتو ته بدون د ارزیابي دغه د قهرمانۍ او دغه د سیالۍ لیول هغه تقدیریږي بی اندازي، هغوی تشویقیږي بی اندازي، مګر در حالی چې هغوی اکسپیرینس یا تجربه د دې نه لري، دغه د منګه مشران د دولت چې دغه سیالي په کومه کچا یا په کومه کټګوري وي هغه تشویقیږي. زه هم د دې خبرې خلافم، باید په یو نظر یا په یو سترګه ټولو قهرمانانو ته وکتل شي، ولی چې هر قهرمان د افغانستان ملي سرود د افغانستان بیرغ په مختلفو هیوادونو کې وچتوي، نو په دې اساس باندې که چیرې د هیواد سیاسیون مشران د دولت د ورزش په برخه کې یو بام او دو هوا ونه کی دا ډیر ښه خبره ده.
ازادي راډیو لورسته یو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
اوس به هم واوري چې نابینایان یا هم د کرکټ ړاند لوبغاړي په کوم شکل باندې کرکټ کوي. محمد واصل وصال په دې اړه معلومات درکوي.
د نابینایانو کرکټ ته په انګلیسي ژبه کې بلایند کرکټ وایي. دا کرکټ داسې بال لري چې غږ تولیدوي او په سترګو ړوند لوبغاړي بیا په همدغه آواز پسې بیټ اچوي او یا هم د فیلډینګ لوبغاړي د توپ د آواز په مرسته توپ نیسي. د نابینایانو یا ړندو خلکو لپاره کرکټ سیالۍ د پوره ړندو او نیمه ړندو اشخاصو لپاره جوړې شوې دي. تر دې دمه د دې سیالۍ اووه نړیوال جامونه ترسره شوي دي چې څلور ځل هندوستان، دوه ځل پاکستان او یو ځل افریقا نړیوال جامونه ګټلي دي. بلایند یا د ړندو کرکټ په 1922 میلادي کال د دوو نابینایانو کاریګرو کمپنۍ لخوا د استرالیا په میلبورن ښار کې رامنځته شو. دوی د دغه کرکټ لپاره په یو قطۍ کې کوچنۍ ډبرې اچولې او بیا یې په لرګي وهلې، خو وروسته دا کرکټ عصري بڼه خپله کړه. لومړنۍ رسمي سیالۍ یې په 1928 کال د استرالیا د دوو کلبونو ترمنځ وشوه. د نابینایانو کرکټ اصول عیناً د عادي کرکټ لوبو په څیر دي. په دې کرکټ کې ټول لکه د عادي کرکټ په څیر هر لوبډله کې یوولس لوبغاړي وي. څلور لوبغاړي په بشپړ ډول ړانده وي، درې لوبغاړي نیمه ړانده وي او څلور بیا تقریبا بینا وي. دوی بیا په بی یو، بی دوه او بی درې ډلو ویشل شوي دي. لوبسران بیا له نو توپ وایټ توپ سره غږ وباسي تر څو ړانده د نوبال او وایټ توپ نسخه خبر شي. ړوند لوبغاړی د سټمپ په وسیله نه اوټېږي او د ایل بی ډبلیو د اوټ کېدو چانس ورته دوه ځلې ورکول کېږي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاسي. ازادي راډیو د افغانستان په ټولو لویو ښارونو کې د اف ایم په 100.15 اف ایم صفحه باندې رڼا اورېدلی شي. په همدې سره زموږ د دې اونۍ د ورزش پرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا د الله په امان.
غیرت کانا افغانستان، دے غیرت کانا افغانستان، زمونگ جوندون زمونگ ارمانا، دستر گو دور خیالی جانانا، زمونگ جوندون زمونگ ارمانا، دستر گو دور خیالی جانانا، وپا مونگرانا افغانستان، افغانستان، وبغونغانا افغانستان، افغانستان، افغانستان. تکی گی ہے بدے نکرو بدے پوسا،
جنت نشانا افغانستان جنت نشانا افغانستان سر جنتا نغوارو جوان مغلا تا پراتا تسو چه او افغان جوان دایوی نو مدین تل سادی وچاتا ایت ملی وحدت خمبولا مندر که سولا غوارو سولا سو چه دمکا دا سمانوی زاد دنیا افتخار بولا جار شملا تانا Mina imana, Afghanistan. Joshom latana, mina imana, Afghanistan. Afghanistan. Zemung juandun, zemung armana. Destergo nur khali janana. Zemung juandun, zemung armana. Destergo nur khali janana. Afghanistan, Afghanistan, Afghanistan.